په دوهمه نیمه کې به د 25 دقیقې په باس کې صفی الله ستانکزی ستاسو کوربه وي. خو لومړی لنډ خبرونه. په تورخم کې تیره شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري یې د پیل پړه پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسېرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوګي او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه. دبليو ایف پی نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې مخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړي کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 30 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته یې خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي اوفوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقو ته خره خلاص وایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولی او ورسره د هغو ایسارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابرې کړي دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایسار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی په دې 25 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو په د تورخم د بندېدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیره شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټکیږي به.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګېږي ځکه چې مونږ خورونو کې پورې مونږ نشو ورپورې وتی بازار او
اوس یو لس دقیقې وشوه چې فعلي ودرېده، الله د خیر که دستي ساعت خو ارامي شوه، خو خاموشه خاموشي د هېڅوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرغوب لپاره څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روغتون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې د دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 18مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونی رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړ. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسې. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا. یوویشتم فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې او پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو، نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسکې پکې روجه رانه، ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهی شو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هڅې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بیګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیله توښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو سه ګنا ده، د دې بیچاره خلکو سه ګنا ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی، د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري، د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي زموږ خلک څه شو، چې هغه صحیح لبخی دی ولس ته به سوایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته د روجې دی میاشت ته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې زنډ دوا نه رسیږي سبزیانې نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته هم نه ده ورسېدلی چې دغه علت یې څه دی تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده
مننه ستانګزی صاحب لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته یعنی د صفري نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا ته پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوې دي خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او تر هم لارې خلاصې دوه پاړم دوی باز سره کړی دی خدا لار د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت الته خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدلای یا نسی خلاصېدلای د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دی کړی دی یم د فبروري د 20 سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخه 15 د لیدل کاته کړی دی خو څه نتیجې ته نه در رسیدلی دوی چې کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو ابل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی داسې مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي خدا رواني کیسې دی روانه شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټي یا تاسیسات نسی جوړولای ځکه چې قوانين جوړ دي خو پر هغه باندې عمل کول پکار دي نه به بیا یې غاړي ته څوک پوسټي یا تاسیسات جوړي نه به بل غاړي ته جوړي یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې بعد هغه حدود وټاکل شي نو بیا به دا ستونزې نه وي
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین کدی تاسو خپل زیانونو ته تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي بله زما
ستاسو غږ راځي دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته څنګه چې دی اعظمي صاحب ورو ورو وایي چې صفري نقطې ته دغه مشکل و د دې په وجه ګیټ بند شو چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې باغی به مونږ سوګو نقصان تا ته مخکاری ماته مخکاری غونډو لس په تکلیف ته پورې غاړه او دی غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف ته نو نقصان اکړم نه روزه د ستانکزی صاحب دونه په سر نشو کولې نقصان نقصان دی معلومه ده چې لارې بند شي سرحدات بند شي نو دا هغې سره ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي هغه موټروانان ولاړ دي هغه تاجران لاس په لاس ناست دي داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی نو د نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی په هغې کې د جوالي کار خراب دی د موټروان کار خراب دی د تجار کار خراب دی د صنعت کار خراب دی نو ستانکزی صاحب روژه ده امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ خلک به هم پوهېږي
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته
بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ د ستاسو خبره دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړې وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي په دې ارتباط مو څه کړي دي په دغو شاوخوا لسو یولس ورځو کې
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم افغان تجار به اخوا هسې وکړي ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو د تورخم کمی ساری وه د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشې یا د فوج وکاس نومېږي هغوی لاړو څنګه وړاندې دي رو رو دواړو خپلو کې وویلې یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم خبرې لوبې ټوکې دي خبرې لوبې ټوکې دي خبرې په دې تم پوهېږي زم پرې پوهېږم او پورې غاړه سرحد نه خوان پرې وکړې خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي وایان دې راشي اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي آسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خاورې اچول دي ډزې کېږي د چا نقص دی بارود ورېږي د چا نقص دی غرض یې څه دی مقصد یې څه دی دا خلک یېرئ داسې څه خبره نشته دی ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي تکلیف را کړول کېږي د پوری نه پورې غاړه دې غاړه دونه دې بي احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي او کم مسؤلیت نشي اغستی بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوښي
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دي چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي د دغه مهمې لارې بندېدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري
په دې باندې مونږ د حساب د مشین سره راخلو په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو اختیارمند څوک دي چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی د دواړو ولسونو تاوان دی د تجارت تاوان دی دغلته نه اوس اموال چې کم دي دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی یو موټروان تر وروسته روغه کورنۍ ناسته ده نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نښتی دی لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نښتی دی دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي هغه به فروشات کېږي بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي نو ستانکزی صاحب کم کم غم به جاړو وخت مازیګری دی او زما به خواهش وي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ دلته منځونه هم وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلې خپلو کې مونږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدلی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی
شنګل صاحب. تو دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نه شو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبې ټوکې دي را سره کېږي او داسې.
صحیح، مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به مو پوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې. په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه ستنګزي صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لاري بندي سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي. لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همداسې، پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي. او د پاکستان د خاص بیا افغانستان ته وریجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخت دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلې دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسم ورځ د غلار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده. او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري ځي او راځي. نو چې کله دغه لار بندې شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا د هغوی کلینران، هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چټلو اوبه یا د اوداسه اوبه هم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دلته بند پاک دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس څه کراسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بل خوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته د درملنې لپاره، نو ناروغان که دلته پاتې شوي دي د خیبر پښتونخوا غاړې ته، هغه اوس خپل هیواد هلته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دوی باندې هغه خرڅونه کېږي. خو ژوند یې داسې اغېزمن شوی دي چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې، لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک، تجار هم اغېزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغېزمن شوی دی، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم یې ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادنی پر لار کیږي یا د چمنو بل
ډول باندې پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به لارې ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړه د تورخم بدیل لار وین وغه ان لکه څنګه چې تاسو یاد کړی دا څو نور لارو باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لارو وګدیدل او ورپسې تجارانو او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم ځدی او بل محدودیتونه هم ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له شپږ میلیارد ډالرو څخه شاوخوا دوه نیم میلیارد ډالرو ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدا هم په ټپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي.
یو خبره بل هم ده چې دغې سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډېر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډېر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار غږ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره په ټاپه تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر ټیټ پوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړې شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو لسی بانه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.
گران دلبر مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی